द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره خبری خبرونه کې درته زموږ هوش چلیلی وره بیا هر کلی وایم نن د ګل ورځ کال 2019 د اکتوبر 28 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د سهار 8 بجې کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر 28 او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ڈیوا پدی نیم ساتا سارا نے خبر پرونے کے تاست محاجلی بارے بیاسٹر میں شیوائم اول ستاسو پامرا گردوما اس وقت مهم خبرونو سرٹک ہوتا د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا د اتوار په سهار د داعش تندرو ډلې د مشر ابوبکر البغدادي شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان ته په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو د داعش ډلې لپاره ډېر غټ تاوان ویلي خو زیاته کړې ده چې داعش ډله اوس هم د ترهګرۍ یو خطر دی.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
افغان چارواکو ویلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي.
خاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې ورځ کړی چې یوه ورځ وړاندې د خالی اشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمیشن یو ځل بیا د صدارتي انتخاباتو نتیجې اعلانول وروسته کړي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوند جمعیت الاسلام فی ډلې لخوا آزادي مارچ 13 ورځ د سند ایالت کراچۍ ښار نه پیل شوې. دغه مارچ ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت سره د خبرو اترو یا جوړجاړي هیڅ اراده نه لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په سهار د داعش تندرو ډلې د مشر ابوبکر البغدادي شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان وکړو. صدر ټرمپ وویل د داعش ترهګر ډلې مشر په یو سورنګ کې پټ شوی و او د تخریدو کوشش یې کاوه. نوموړي وویل بغدادي په سورنګ کې ژړل او چغې وهلې. ډونلډ ټرمپ ویل بغدادي د عملیاتو په وخت اغوستې ځانمرګي جاکټ ولزولې او ځان سره خپل درې بچي هم وژلې. په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو د بغدادي وژنې ته د داعش ډلې لپاره ډېر غټ تاوان ویلي خو زیاته کړې ده چې داعش ډله اوس هم د ترهګرۍ یو خطر دی. د فرانس صدر په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې د بغدادي وژنه یوازې یوه مرحله ده. په نړیوال اتلاف کې زموږ همکارانو سره په ګډه د ترهګر ډلې ته ماتې ورکولو لپاره مبارزه دوام لري. دا په منځني ختیځ کې زموږ ترجیح ده. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي چې د داعش د مشر وژنه د ترهګرۍ په وړاندې زموږ په ګډه جګړه کې لویه کامیابي ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د بغدادي په وژنه صدر ټرمپ ته مبارکي ویلې ده. ایران ویلي دي د بغدادي وژنه څه غټه خبره نه ده. امریکا هغه تن ختم کړو چې پخپله یې پیدا کړی وو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ په یو ناڅاپي او غیر اعلان شوي سفر کابل ته د رسیدو وروسته د افغان چارواکو سره لیده کاته کړي. د افغان چارواکو تر مخه تیره شپه په کابل کې ښاغلي خلیلزاد د صدر اشرف غنی او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغانستان صدارتي انتخاباتو د سر کاندیدان دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوند جمعیت الاسلام فی ډلې لخوا آزادي مارچ 13 ورځ د سند ایالت کراچۍ ښار نه پیل شوې. دغه مارچ ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت سره د خبرو اترو یا جوړجاړي هیڅ اراده نه لري. په خپل لومړۍ وینا کې مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت تور لګولی چې دغه حکومت په ټګۍ تورې په واک کې راغلی. نوموړي ویلي عمران خان د پاکستان حکمران نه دی. تیره ورځ په کراچۍ کې د آزادۍ مارچ شروع کې د وړاندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دغه ګوند یو مرکزي مشر مفتی کفایت الله نیولې او د هری پور زندان ته یې لیږلې دي. مفتی کفایت الله څو ورځې وړاندې د شخصي ټي وي په مباحثه کې د پوست په تګلارو سختې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې هغه د جنرالانو او گرفتارۍ نه نه یریږي. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار تر مخه د پاکستان سند صوبې په یو وړوکي ښار رتوډیرو کې نږدې 900 ماشومان د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته شوي دي. د اخبار تر مخه روان کال د اپریل په میاشت کې په دغه ښار کې د ایډز ناروغۍ لکه د وبا خوره شوې وه او زیاتره ماشومان د دغې ناروغۍ اخته شوي وو. نیویارک ټایمز وایي په شروع کې د صحت چارواکو په دغه خار کې د ماشومانو یو ډاکټر ذمہ وار ګرځولې وو چې هغه به استعمال شوی سرنجونه بیا استعمالول. او د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګلونو کې لګیدلې اور او د دې لامل د بجلی نشوالي لوجې د کالیفورنیا گورنر په ټول ریاست کې د هنګامي حالت اعلان کړی دی. د سان فرانسیسکو په سونومو کاونټي کې 2 لک خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. په سویلي کالیفورنیا کې لاس انجلس ته نږدې سانتا کلاریټا نومي سیمې کې په اور قابو موندل شوی دی، خو دې سیمې کې اور لامل 15% ودانۍ تباه شوې. په شمالي کالیفورنیا کې نږدې 1 میلیون کورونو ته د بجلی رسد بند کړی شوی دی. او په هانګ کانګ کې د اتوار پر ورځ یو ځل بیا پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ هغه مهال نښتې شوې کله چې د زرګونو په شمېر کې مظاهرچیان 2 مونۍ هم مظاهرو ته راوتل. تېره اونۍ هانګ کانګ هغه قانون په رسمي توګه بیرته واغست چې د دې کال په سر کې ډېر مظاهرې راپارولې وې، خو دې لارون کوونکو راضي کول لپاره حکومت 1.5 لک سکړي او مظاهره کوونکي وایي دوی غواړي چې د هانګ کانګ حکومت باندې دې د چین د ناجایز قبضې مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دیو نیم ساعت سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د اتوار په سهار د داعش تندرو ډلې د مشر ابوبکر البغدادي شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان ته په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو د داعش ډلې لپاره غټ تاوان ویلي. ابوبکر البغدادي سره د خپلو 3 بچو وژل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن نورو.
د امریکا خصوصي پوځ د شام په شمال غربي برخه کې په کامیاب پوځي عملیاتو کې د داعش ستر مشر ابوبکر البغدادي په تشدد سره لمینځه وړی. دا اعلان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خام ته په ټلویزیون وینا کې کړی دی. صدر ټرمپ وویل تیره شپه امریکا د نړۍ او لمبري ترخګر مشر سره انصاف وکړ. صدر ټرمپ د سپینې ماڼۍ په سفارتي کوټه کې د داعش د وژل شوي مشر د وژنې تفصیل بیان کړ چې وایي په یو وسمسته کې یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د عملیاتو په وخت والوزول چې ورسره 3 نور ماشومان هم مړه شوي دي. صدر زیاتوي کله چې هغه چاودیدونکي موادو ته چاودنه ورکړه نو سمسته راکېناسته. دی وایي چې دې عملیاتو کې یو هم کوم امریکایي عسکر ته زیان نه دی اوړېدلی. خود البغدادي سره نږدې ګڼ شمېر ملګري وژل شوي او څه ژوندي نیول شوي دي. صدر وایي د داعش ستر مشر مرګ ته نږدې وخت کې ژړل، فریاد یې کاوه او د تېښتې کوشش یې کاوه. صدر زیاته کړه هغه لکه د سپي مړ شه او لکه د یو بزدله شان د دې نړۍ نه لاړ. صدر ټرمپ وایي چې په 45 منټه کې د البغدادي معاینه کې پیژنګلو وکړې شوه. دی وایي چې عسکرو سره د ډي این اې تکنیکي ماهرین ورسره وو او اخیستل شوي سامپل یې له ځانه سره راوړي او په هغه ځای کې یې معلوم کړه او پخلی یې وکړ چې وژل شوی تن البغدادي دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ دغه وضاحت وکړه چې زیاتوي د سمستې نه ملبه پورته کړې شوه او د ده مړی یې ترې راوویسته. د البغدادي پر ځای د ډلې که بل کوم مشر جوړیږي نو د دغه پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ وویل هغه د وړاندې نه زموږ په نظر کې دي. د صدر ټرمپ نه چې کله وتپوسل شول چې د مخالفه ډیموکراټیک ګوند د هاوس سپیکر نینسی پلوسی په دې عملیاتو خبر وه نو ده وویل چې د عملیاتو خبره پټه ساتل شوې وه. صدر ټرمپ وویل کله چې پوز عملیاتو لپاره ځای ته ورسېده نو 8 امریکایي هیلیکاپټرو په سیمه کې د ټوپکو ډزونه په موقع باندې خاموشه کړل. ده وویل چې دغه مهال نور جنگي جازونه او سمندري بیړۍ هم د پوز سره مرسته کوي. صدر ټرمپ وایي چې روس د دې عملیاتو نه نو خبر، خو د شام کنټرول لاندې سیمه کې د هیلیکاپټرو د الوت اجازه یې ترې اخیستې وه. صدر ټرمپ د شام، عراق او ترکیه په همکارۍ هم مننه وکړه او بالخصوص د کوردانو یې ستاینه وکړه چې مهمه معلومات ماتیو ورسره په دغه لړ کې شریک کړي وو. یو لساته مخکې صدر ټرمپ ټویټ کړی وو چې یو لوی کار شوی دی. بیا وروستو خبرونه په میډیا خپاره شول او د وایس اف امریکا او په منځني ختیځ کې هم چارواکو وویل چې د داعش مشر وژل شوی. د شام نه د امریکایي پوز په سمدستي توګه د رئیسلو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ وویل زه نه غواړم چې موږ به خپل ټول عمر د شام او ترکی حفاظت کوو او زه به اوس تیل محفوظوم. د زیاته کړه د شام نه د پوز راوستلو په فیصله باندې به بیا غور نه کوم. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او نائب صدر مایک فینس وایي چې د وروستۍ استخباراتي معلوماتو د خصوصي پوز لپاره عملیاتو کولو ته لار هواره کړه او صدر ټرمپ لخوا د اجازه اخستو وروستو عملیات ترسره کړی شول. نائب صدر مایک پینس سی بی ایس خبری ادارې ته ویلي چې امریکا ته قوي ګمان وو چې البغدادي به د شام په ادلب ښار کې وي. دی وایي چې د خالی په ورځ قوي استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروستو د شپې عملیاتو کړی شول. د امریکا یو بل چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د عملیاتو لپاره تیاری په عراق کې د یو پوځي اډې څخه شوې وې. د دفاع وزیر مارک ایس پر ویلي د امریکا پوځیانو غوښتل البغدادي ژوندی ونیسي خو د هغه د وجلو لپاره هم تیار وو. دی وایي چې هغه انکار وکړ چې ځان دوی ته حواله کړي. سمسته کې لاندې لاړ او د هغه راویستلو لپاره پروسه کې البغدادي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول او ځان یې اوواجه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
دونکو وایس اف امریکا دیوان ام ساتا سرانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن دوام لري. افغان چارواکو او ویلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. په دې اړه نور تفصیل شیبزاده وړاندې کوي.
د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په یو ناصافي او غیر اعلان شوي سفر کابل ته د رسیدو وروسته د افغان چارواکو سره لیده کاته کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو ته لومړی سفر دی. افغان چارواکو ویلي چې د زلمی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د سویلي او منځني اسیا لپاره د امریکا د قومي امنیت سلاکار لیزا کرټس هم ورسره ده. افغان چارواکو تر مخه تیر شپه کابل ته د رسیدو وروسته د امریکا ځانګړي استازي د صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا لیدلی. دغه دواړه د افغانستان صدارتي انتخاباتو د سر کاندیدان هم دي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د صدر اشرف غنی سره لیده کاته کړي او هغه یې په تازه کې شوي پرمختګونو نه خبر کړي خو نوموړي د دغه نور څه جزئیات نه دي شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې ورځ کړی چې یوه ورځ وړاندې د خالی اشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمیشن یو ځل بیا د صدارتي انتخاباتو نتیجې اعلانول وروستو کړي. د ستمبر په 23 نیټه شوې د غو صدارتي انتخاباتو نتیجې به اوس د نومبر په 14 نیټه اعلانېږي. د انتخابي کمیشن لخوا لومړی ویل شوی چې د انتخاباتو نتیجې به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلانوي خو بیا یې د تکنیکی ستونزو او په انتخاباتو کې د شفافیت په غرض دغه نتیجې اعلانول وروستو کړل. په نږدې ورځو کې نړیوالو سفارتي کوششونو یو ځل بیا دا تمې ژوندۍ کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ودرېدلې خبرې اترې به بیرته پیل شي. د جمعې په ورځ د امریکا ځانګړي استازي د روس سفر کړی او هلته یې په سلور غونډیزه غونډه کې ګډون کړی. په دغه سفر کې خلیلزاد د خپل روسي او چینایي همسیال ترڅنګ د پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی وو. د روس لخوا را جوړ شوی د غونډې هدف د دغه هیوادونو لخوا د افغان جګړې د خبرو اترو د لارې حل راوستو هڅې بیا پیلول وو. د ماسکو د غونډې وروسته په یو خبر شوي بیان کې ویل شوی چې ټولو هیوادونو د افغان جګړې په ټولو ډلو غږ کړی چې سمدستي د تشدد پرېږدي او د سولې خبرو اترو لپاره د مناسب ماحول جوړ کړي. په بیان کې ویل شوی چې روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو زر تر زره پیلولو پوره مرسته کوي او زیاته کړې وه چې دغه خبرې به د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لاره هم هواره کړي. د روانې میاشتې په شروع کې اسلام آباد د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کوربتوب هم کړی و. که څه هم د دغه ملاقاتونو وروستو نه خو امریکا او نه هم طالبانو د دغه غونډې ښکاره پخلی کړی او نه یې دا ویلي چې په دغه غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوي خو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی د دغه غونډې په راجوړولو کې مرسته کړې وه. امریکا د تیر کال لاسې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې وې. کابو دوه میاشتې وړاندې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د دغه خبرو د ودرولو اعلان وروسته د هغې وکړو چې په کابل کې په یو خونړي برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون 12 کسان ووژل شو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا خبرې په داسې حال کې ختمې شوې چې طالبان او ښاغلی خلیلزاد دعوه لري چې د سولې په یو داسې تړون متفق شوي وو چې له مخې به یې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر کموي او طالبان به د القاعده په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ختموي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لری او یوش میری پوٹن لرو منگ سرو سے وڑانے کو یو بل رپورٹ دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف گن جمعیت علم اسلام فیڈ لخوا آزادی مارچ تیرہ روز دسن ایلت کراچی خار نہ پیل شوے دا پنجاب نہ او دا بلوچستان نہ ہم چدینو دا مارچ شروع دے پدیڑا باندھے دا بلوچستان نہ دا ڈیوا خبریال حفیظ اللہ شیرانی نمو دا مارچ تازہ تفصیل اغستے ہو دا تاستو راندے کو
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی پا مشرعی کی لکراچی تخ دا پاکستان دا تحریک انصاف دا حکومت پزید د شروع سوی آزادی مارچ په نامه باندې چې کوم لاریونونه دي او احتجاجونه دي د هغوی کاروانونه د پاکستان د چین ایالت سره سره له بلوچستان څخه او له پنجاب ایالت څخه د اسلام آباد و لوري ته روان دي. د درو سرو ایالتونو څخه په ډیر زیات شمیر سره د جمعیت علماء اسلام د ګوند پلویان او له هغه سره سره د پاکستان د ټولو غټو سیاسي اپوزیشن ګوندونو غړي او پلویان هم په دې احتجاج کې شامل دي او په دې ازادي مارچ کې شامل دي. د ټولو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دغه اعلانونه کړي وو په بار بار او په غټو جلسو کې چې دوی به د جمعیت علماء اسلام د ګوند له لورې څخه د اعلان شوی ازادي مارچ احتجاج کی شرکت کوي او یاد دیوی چې په دغه غټو سیاسي اپوزیشن ګوندونو کې د پاکستان پیپلز پارټي او له هغه سره سره د پاکستان مسلم لیگ نون د نواز شریف د ډالی پارټي او له هغه سره سره د پښتون ملت پال او بلوچ ملت پال سیاسي ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او له هغه سره سره د بلوچستانو نور ګوندونو هم د دې آزادی مارچ کم احتجاج دی د به حمایت کوي او دا ویلي چې دوی به له مولانا فضل الرحمن سره اوره په دغه احتجاج کې ولاړ وي. دغه احتجاج د مولانا فضل الرحمن د ګوند له لوري څخه شاوخوا یو میاس وړاندې یو نیمه میاس وړاندې په کوټه کې هغه محل اعلان شو چې کله د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر له لوري څخه دلته یو ډیره غټه جلسه یا احتجاجي غونډه ته د وینا پر محل هغه وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی خپل استعفا ورکړي او عہده دی پریږدي. هغه تور ولګاوه چې د عمران خان خپل څوکۍ د هغه چې کوم ووټ اخیسته او د هغه د ګوند نورو غړو دغه یو کال وړاندې چې کوم احتجاج په پاکستان کې شوی چې هغه کې کوم ووټونه سوي یا رای ورکول سوي هغه کې درغلای سوي دی او د اپوزیشن ګوندونو مشران او د هغه چې کوم کاندیدیټس هغه پاتکلل سوي دي ځکه دوی اوس عمران خان نه مني او د هغه حکومت هم غیر قانوني او غیر آئینی حکومت ګڼي. دوی دا مطالبه کوي چې دا حکومت تیر لنګ شي او نوې حکومت جوړ شي د الیکشن لارې څخه. بله
تیر ورس پخپل وینا کې مولانا فمان سمهمه خبرې کړې وي.
د مولانا فضل الرحمن یوازې د تیر ورځې پخپل هم ډېری مهمه خبرې کړې خو یاد دی وی چې هغه لاتیر یو نیمې دوه میاشتې څخه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او لغه سره دغه د ګوند او پر د ټول حکومت باندې ډېری سختې نیوکې کوي او د احتجاج هغه مهمه هغه هم دغه دی چې دوی وایي چې د حکومت قانوني نه دی غیر قانوني دی او یاد دی چې په تیر ورځ کې چې د کم په سند کې او احتجاج د داروین افتتاح کول د آزادۍ مارچ هغه ته د خلکو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا څخه د موجوده عمران خان د حکومت لخوا څخه چې د دې احتجاج د لار نیولو لپاره حکومت کم ګامونه اخلي دا هم غیر قانوني دي غیر آئینی دي. هغه په دې احتجاج کې یا په خپل وینا کې دا هم وویل چې د پاکستان د پیمرا لخوا څخه چې و ټي وي چینل زوته د حافظ حمدالله چې د جمعیت علما اسلام ګوند سناتور وو او هغه د بلوچستان ایالت امیر هم پاتې شوی دی د جمعیت علما اسلام د هغه پی وی باندې دراتګ او د خبرو کولو د غیر جاری کړو چې دا به پر ټي ویانو ناراضي ځکه د نادرا لخوا څخه هووی ته یو اعلامیه دا جاری شوی و یو نوټیفیکیشن ورکړل شوی چې هغه غیر پاکستانای دی او هغه سره سره د پاکستان جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر مولوی کفایت الله هم له اسلام آباد څخه پولیسو نیولې و نو د ول چې د دغه دواړو خلکو په خلاف د حکومت کې اقدامونه دي دا د دې د دوی د لاروین د زرولو د پاره هڅه کوي او هول چې هر څه کېږي دوی به دا احتجاج ضرور کوي او کپه دې کې چا مداخلت وکړ د مولانا فضل الرحمن په وینا دوی به له حکومت سره سره د هغو خلکو یا د هغو ادارو هم مخالفت کول شروع کړي چې څوک د دوی مخه ګرځي.
ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخبارونه سره ملګری یې.
نردن کو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا انیخ پنی غدوام لري او سوشي بو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې دا وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کی د حکومت د مخالف مذهبی ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سو هفتی وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د ازادي مارچ په نوم د یو لوی مولانا فضل الرحمن په خپل دی اعلان د نن نه یعنی د اتوار د ماسپخین نه عمل درآمد شروع کړی دی او د زرګونو خلکو په بدرګه کې د کراچۍ نه د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان شوی ازادي مارچ په حق لا د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې یو تفصيلي رپورت چاپ شوی دی. د مشرۍ کې احتجاجي مارچ د پاکستان د ستر ساحلي خار کراچۍ د سهراب ګوټ علاقې نه شروع شوی دی. په جلوس کې په زرګونو خلک شامل دي چې د اسلامي مدرسو طالب علمان هم پکې شامل دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په احتجاجي کنټینر د پاکستان پیپلز پارټي نام توغړی رضا ربانی او سید غنی د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ګوند محمد زبیر او نهال هاشمی او د عوامي نېشنل پارټي شاهی سید او نور مخاوري سیاسي غړي موجود دي. ڈان لکی چې مولانا فضل الرحمان سہراب گوٹ نا د احتجاجی آزادی مارچ دروانی دون اوڑان دی دغلتا دراغون دو خلقو بہیر لا د ہندوستان د ولقیلان دی کشمیر کی پا کشمیریانو دا کیدون کو ظلمونو پا وجہ کشمیر سر دا یووالی نم ورکو د احتجاجی مارچ د پارا سہراب گوٹ کی راغون دو خلقو تکڑی خپل تقریر کی مولانا فضل الرحمان اوی چی مونگ دا کشمیر خپل رونو سر لوس کرے چی مونگ بنن رز کشمیریانو سر دا یووالی دا ورز پتوگا منزو مولانا فضل الرحمان خپل تقریر کی دا هم اوی چی دا کشمیر پا معاملہ کی دا پاکستان ټول خلق خپلو کی یو خلق یو موٹے دی دا پا دی خبر دیر افسوس خکارا کو چی دا ہندوستان دا ولقیلان دی کشمیر کی دا تیرو دریو میاشتورا سی کرفیو لگولے شوی دا د بین الاقوامی گند نه مطالبه وکا چې د هندوستان د ولقیلان دی کشمیر کې د بشری حقونو د خلاف ورزو نه ځان خبر کی د جمعیت علماء اسلام مشر د پاکستان دننه د موجوده سیاسي حالاتو د ذکر کولو په موقع اوی چې مخالف گند د حکومت لخوا خبره اترو لا درالېګلې شوی ډلې ټولې مطالبه رد کړې دي او د عدالت د فیصلې پرانا کې به په خپل دھرنا یا پرلت غزور باندې پوره پوره عمل درآمد کړي مولانا فضل الرحمان نور اوی چې د احتجاجی مارچ د پاره دا وخت په لکونو خلک په کراچۍ کې راجم شوی دي او چې کله د پاکستان د ګډ ګډ نه جلوسونه اسلام آباد ته ورسی نو بیا به ورسره حکومت سکی د زیاته کا چې وزیر اعظم عمران خان به ارومرو استعفا ورکړي د جمعیت علماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمان د کراچۍ په سہراب گوٹ کې احتجاجی مارچ لا دراغونډو خلکو لوی بهیر ته دا هم اوی چې په کال 1993 کې د امریکای یو گرین کارډ لرونکی موین قریشی د خارج نراوسته شو او په مونږ باندې تر دریو میاشتو پورې نگران وزیر اعظم ولګولې شو خو بل طرف ته زمونږ په شهریت اعتراضونه کیږي او اوس دوی مونږ ته پښتانه او افغانان ویل شروع کړي دي ډان لیکي چې مولانا فضل الرحمان دا خبره یو ورځ وړاندې د پاکستان د الکترونیک میډیا د اختیارمند ادارې د پیمرا لخوا د جاری کړي دی هدایتنامې په باب لوکا په کومه کې چې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام نامتو سیاستدان پخوانی سینیٹر حافظ حمدالله خپل شوګانو لا نراغواړي ځکه چې حافظ حمدالله غیر ملکی دی د جمعیت علماء اسلام مشروعی چې مخالف ګوندا غلط او د نقصونو نه ډک قوانین د سره منینا مخالف گن پا جمہوریت آئین او دا ملک پا مکمل آزادی یقین لري مولانا فضل الرحمان سہراب گوٹ کی راغوند خلقو تخپل تقریر کی دا هم اوی چې زبا د خپل آئندہ تګلارې یا لائن حمل اعلان پا اسلام آباد کی کوم ڈان اخبار خپل رپورٹ کی لکی چې مولانا فضل الرحمان دا هم ویلی دی چې مونږ د روغ سیاست ملګری یو مونږ خپل ټول جن د ملک آئین سره په وفاداری کې تیر کو خو مونږ له خپل دی وفاداری ایواز د تونلاریتوب په شکل کې راکړی شوی دی د په سخت ټکو کې اوی چې حکومت سره به د مخالف ګوند خلاف د کړی هر زیاتی حساب کوي
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره درو خيږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخيږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا سہرنے پرونہ ہم دیزے کے پائے ترسی د تکنیکی رخته د خبرونه وړاندې کولو کې موږ سره پروډوسر نصر الله د ډیر مننه کوو د ډیو ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت مخام شپږ بجې ور بیا تازه مهم خبرونو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي سوشيبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زما هو جلیل سره د خپل سهرنې خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم ته خدای پامان